Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر د ازادي رادیو خبرونه له هم دې شپې پیل سوې په لومړي نیم ساعت خبری مجلې سره د خبری مجلې په خبری راپورونه کې اوري چې د افغانستان ولسمشر وایي په هیواد کې تپل سوې جګړه قاطع مدیریت ته اړتیا لري د سولې عالي شورا وایي چې د اصلاحاتو په هدف ولایتي کمیټې ځنډوي نن چهار شنبه ده د مرغومي اجدي پنځمه د دسمبر میاشتې شپږویشتمه پولیس مشر غنی وی طالبان د کابل د ورستی برید د مسؤلیت په نمنلو او غندلو سره له مسؤلیت څخه ځان نسی خلاصولی د ترکیه پارلمان په افغانستان کې د ترکی ځواکونو د ماموریت د تمدید په اړه د دې هیواد د ولس مشر وړاندیز تایید کړ دوو ځانمرګو برید کوونکو د لیبیا په طرابلس ښار کې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت باندې حمله کړې ده پولیس مشر محمد اشرف غنی وی طالبان د کابل د ورستی برید د مسؤلیت په نمنلو او غندلو سره له مسؤلیت څخه ځان نسی خلاصولی پولیس مشر غنی پرون سه شنبه د کورونای چارو او دفاع وزارتونو د سرپرستانو په توګه د امرالله صالح او اسدالله خالد د معرفي کولو په مراسمو کې په کابل کې پر دولتي ودانیو ورستی ډله ییز برید ته په اشاره وسلوالو طالبانو ته په خطاب کې وویل
په طالبانو غږ کوم چې د پرونی برید د مسؤلیت په نمنلو او غندولو سره له مسؤلیت څخه ځان نشي خلاصولی حتی که دوی په مستقیم ډول په دغه فاجعه کې شامل هم نه وي خو هم دوی نورو ته د دغسې فاجعه زمینه برابره کړې ده
د دوشنبې په ورځ د کابل د لومړیو مکرویانو په سیمه کې د څو بریدګرو لخوا یو ډله ییز برید وسو چې څو ساعته یې دوام وکړ د چارواکو په خبره په دغه برید کې لږ تر لږه درې څلوېښت کسان وژل سوي او پنځه تنه نور ټپیان سوي دي تر اوسه کومې ډلې د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی تر دې مخکې اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله دغه برید د طالبانو کار بللی و خو وسلوالو طالبانو د دوشنبې په ورځ په دې خونړي برید کې خپل دخالت رد کړی دی د ترکیه پارلمان په افغانستان کې د ترکی ځواکونو د ماموریت د تمدید په اړه د دې هیواد د ولسمشر وړاندیز تایید کړ د ترکیه رسنۍ وایي چې ولسمشر رجب طیب اردوغان د خپل هیواد له پارلمان څخه غوښتنه کړې وه چې په افغانستان کې دي د ناټو تر مشرۍ لاندې د ترکیه ځواکونو ماموریت د دوو نورو کلونو لپاره تمدید کړي د سه شنبې په ورځ د ترکیه د پارلمان له پریکړې سره سم په افغانستان کې د ترکیه د ځواکونو حضور د 2021 میلادي کال تر جنوري میاشتې پورې وغځول سو دا مهال شاوخوا شپږ سوه ترکیه نظامیان په افغانستان کې د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت تر قوماندې لاندې دنده ترسره کوي د افغانستان د فوټبال ټیم ترکمنستان ته په یوه دوستانه لوبه کې د صفر په وړاندې په دوو ګولونو ماتې ورکړه دغه مسابقه د سه شنبې په مازدیګر د ترکیې د لارا ښار په یوه لوبغالي کې ترسره سوه د افغانستان له فوټبال سره بل تړلی خبر دا دی چې د افغانستان او پاکستان د درویشت کلنو د فوټبال ټیمونو په خپلو کې یوه دوستانه مسابقه مساوي کړه د افغانستان د فوټبال فدراسیون په وینا دغه سیالي د قطر د فوټبال د سیالیو په لړ کې ترسره سوې ده د افغانستان د فوټبال ټیم دا مهال د فیفا په درجه بندۍ کې 124 ځای لري راپورونه وایي چې دوو ځانمرګو بریدګرو د لیبیا په پلازمینه طرابلس ښار کې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت پر ودانۍ حمله کړې ده د راپورونو پر اساس د سه شنبې د ورځې په دې برید کې درې تنه وژل سوي او شل تنه نور ټپیان سوي دي د لیبیا پولیس وایي یوه برید کوونکي په ځان پورې تړلي چاودېدونکي مواد د بهرنیو چارو وزارت د ودانۍ مخې ته وچول دویم برید کوونکی که څه هم د امنیتي ځواکونو لخوا په نښه سو خو وتوانېد چې په ځان پورې تړلی بم والوزوي تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا نه دی منلی خو تر دې مخکې د داعش وسلوالې ډلې په لیبیا کې د دغه ډول حملو پړه منلې ده په عراق کې د داعش وسلوالې ډلې په تل افر ښار کې د موټر بم برید مسؤلیت منلی دی یوې کیفې ته څیرمه د سه شنبې د ورځې په دې برید کې دوه کسان ووژل سول او یولس تنه نور ټپیان سول عراقي چارواکي وایي چې چاودېدونکي مواد په یوه بر وړونکي موټر کې ځای پر ځای سوي وو د داعش وسلوالې ډلې په ټولنیزو رسنیو کې خپاره کړي پیغام کې د دې برید مسؤلیت منلی دی وروسته له هغې چې د 2019 میلادي کال په اګست میاشت کې تل افر ښار د داعش له وسلوالې ډلې څخه تصفیه سو د سه شنبې د ورځې برید لومړنی برید و چې په دې ښار کې خلکو ته مرګ ژوبله واړوله د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا په مسکو کې له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره کتلی دي. د راپورونو پر اساس دواړو مشرانو د څلورو ساعتونو لپاره په خپلو کې خبرې وکړې. ویل کېږي چې د پوتین او لوکاشینکا بحثونه د انرژي پر بیه، سوداګرۍ او دوه اړخیزو مسایلو راڅرخېدل. لوکاشینکا خبریالانو ته ویلي تمه یې دا ده چې د ولسمشر پوتین سره به د انرژي د بیې په اړه چې د روسیې او بیلاروس روابط اغیزمن کړي یوې موافقې ته ورسیږي. روسیې د روان کال په پیل کې بیلاروس ته د نفتو او ګازو پر صادراتو مالیه لوړه کړه چې د هغې هیواد انتقادونه یې راپورته کړل. خو مسکو وایي چې بیلاروس تر اوسه پورې د روسیې د تیلو او ګازو بیه تر نورو هیوادونو کمه ورکوي او بیه چې په دې برخه کې انتقاد ونه کړي. د بیلاروس د ولسمشر یو ویان د سه شنبې په ورځ وویل چې الکساندر لوکاشینکا او ولادیمیر پوتین سلاسي وي چې ډېر ژر به بیا سره وګوري او د تیلو او ګازو د بیې په اړه به یو توافق ته سره ورسیږي. د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري د دې خبری مجلې په خبری راپورونو کې اورئ چې د افغانستان ولسمشر وایي په هیواد کې تپل سوې جګړه قاطع مدیریت ته اړتیا لري. په بل راپور کې اورئ چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو کمیدل به څه معنا ولري. په دې اړه د ځینو کارپوهانو نظرونه هم راخیستل سوي دي. د سولې عالي شورا وایي چې د اصلاحاتو په هدف ولایتي کمیټې ځنډوي.
کمیته های ولایتی صلح شورای صلح افغانستان لغو نمیشه، به تاریخ میرن بین 3 تا 4 ماه.
تر اونیو بجو نور مسائل هم چیرو د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان مسائلو ته هم کتنه کوو. تاسی ازادی رادیو ته واجی است. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي تر هغې چې سولې ته رسیږو موږ له یوه ورانوونکي او تپل سوي جنګ سره مخامخ یو چې رهبري او مدیریت یې قاطعیت او تدبیر غواړي. ښاغلی غنی دغه څرګندونې پرون د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو لپاره د نویو سرپرست وزیرانو په توګه د اسدالله خالد او امرالله صالح د معرفي په مراسمو کې وکړې. بلخو امرالله صالح چې د سه شنبې په ماښام یې د کورنیو چارو د سرپرست وزیر په توګه دنده پیل کړه وویل چې هڅه به وکړي د نهیلۍ روایت په بریالیتوب بدل کړي. تفصیل له اجمل انه.
افغان ولسمشر پرون په رسمي توګه امرالله صالح د کورنیو چارو د سرپرست وزیر او اسدالله خالد د دفاع د وزارت د سرپرست وزیر په توګه معرفي کړل. ولسمشر غریب په دې مناسبت په جوړو شوو مراسمو کې د دې دواړو په اړه وویل:
جناب خالد و جناب صالح از کترهای جوان و ورزیده این
ولسمشر محمد اشرف غنی وایی جناب خالد صاحب او جناب صالح صاحب د دې نظام له تکړه او ځوانو کدرونو څخه دي. لوړه ملي روحیه لري. د سیاسي اختلافاتو د بیانولو ترڅنګ له موږ سره تل په ملي مسلو کې همکاري کړي. دواړه د رهبرۍ متفاوت مشخصات او روښانه لیدلوری لري. د هیواد په دې حساسو شرایطو کې د دوی له استخباراتي تجربو ګټه اخیستل یوه ملي اړتیا ده او په همدې خاطر پریکړه وشوه چې د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو کې د اصلاحاتو د بهیر په مخ وړلو کې د هیواد د دې دوو فعالو نظامي او استخباراتي کدرونو له تجربې او انرژۍ کار واخیستل شي. ولسمشر غنی په خپله دې وینا کې سره له دې چې سولې ته یې د خپل حکومت پر تعهد ټینګار وکړ خو وویل تر هغې چې سولې ته رسیږي افغانستان له یو ورانوونکي او تحمیلي جنګ سره مخ دی چې د ولسمشر غنی په وینا د دې جګړې مدیریت او رهبري قاطعیت تدبیر او لا ډېر جدیت غواړي. ولسمشر غنی په ټینګار وویل چې د سولې راوستلو لپاره کار کوي خو جګړه هم ترې قاطعیت او مدیریت غواړي. ولسمشر غنی د نړیوالې ټولنې د ملاتړ په اړه وویل افغانستان د ترهګرۍ ضد جګړې لومړۍ کرخه کې دی. د ده په وینا د دوی او نړیوالې ټولنې اړیکې محکم اساس لري. خغلی غنی زیاته کړه کېدای شي شرایطو ته په پام ځیرې واړه بدلون نه راشي خو د ده په وینا افغانستان له نړیوالې ټولنې سره شریکې ګټې لري او د قانون او هغه اصولو پر بنسټ دا روابط تنظیم شوي چې د افغانستان د خلکو او ملي شورا لخوا تصویب شوي. افغان ولسمشر که هم د نړیوالې ټولنې په ملاتړ ډاډ څرګند کړ خدای هم وویل چې د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونه نور د دې وړتیا لري چې په خپلواکه توګه د خپلې خاورې دفاع وکړي. ولسمشر غنی ویل سولې ته رسیدل یوه پیچلې پروسه ده چې په وینا یې دا پیچلتیا د ابوظبی په غونډو کې مشاهده شوه. په ابوظبی کې د طالبانو هیئت د امریکا، پاکستان، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو له هیئتونو سره لیدنې وکړې، خو د افغانستان د سولې له هیئت سره یې له خبرو کولو ډډه وکړه. بلخو امرالله صالح چې د کورنیو چارو وزارت ترسمن د سرپرست وزیر په توګه معرفي شو، وویل سربیره پر دې چې دا د ملي وحدت د حکومت له منتقدانو څخه و، خو د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله مننه کوي چې پر دې د دې دندې باور وکړ. نوموړي په امنیتي برخه کې پښتو ستونزو په ځانګړې توګه د پولیسو په ستونزو خبرې وکړې. ښاغلی صالح وایي پر پولیسو د تشکیلاتو له منځه او د بانفوزه قشر لخوا تهاجم شوی، د وهلو ډبولو تر حده ناسم چلند ورسره شوی. دا قانون ماتونکی چلند د دې سبب شوی چې په ځینو مواردو کې خلک فکر وکړي چې پولیس عاجز او ناتوانه ځواک دی. امرالله صالح ټینګار وکړ چې په ټولنه کې به د پولیسو او امنیتي ځواکونو موقف او ځای ثابت کړي، او د ټپي شو او وژل شوو پولیس سرتیرو او افسرانو درناوی به دود کړي. د افغانستان د کورنیو چارو نوی سرپرست وزیر ښاغلی صالح ویل هڅه به وکړي چې د نهیلۍ او پټه په دلیدلي حالت روایت مات او په هیله مندۍ او بریالیتوب یې بدل کړي.
راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان ولسمشر وایي تر هغې چې سولې ته رسیږو له یوه ورانوونکي جنګ سره مخامخ یو چې رهبري او مدیریت یې قاطعیت او تدبیر غواړي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو کمیدل به څه معنا ولري؟ دا هغه پوښتنه ده چې ځینو لویدیځو څېړونکو په اړه بېلابېل نظرونه وړاندې کړي دي. د دوی په باور چې د امریکا د ولسمشر دا پریکړه به د افغانستان پر امنیت له وسلوالو طالبانو سره د افغان حکومت د سولې پر احتمالي خبرو او د کابل او واشنگټن پر اړیکو اغیز وکړي. فریبا ظاهر او نور تفصیل.
وروسته له هغه چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ له افغانستان څخه د خپلو 2000 سرتیرو د ایستلو پلان پر ډاګه کړ، همدې مسلې د دغه پلان د عملي کېدو پر عواقبو بحثونه راپارولې دي. یو شمېر سیاسي څېړونکو له آزادې اروپا آزادې رادیو سره په مرکو کې خبرداری ورکړی چې له افغانستان څخه د شاوخوا نیمایي امریکایي ځواکونو وتل به د افغانستان امنیت لا خراب کړي، د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې احتمالي خبرې به له خطر سره مخامخ کړي، او د کابل او واشنگټن ترمنځ اړیکې به ترینګلې کړي. د امریکا د پاوز یو وروستی راپور شي چې په دې وروستي میاشتو کې د افغانستان پر خاوره د طالبانو کنټرول ډیر سوی دی، او د راپور لمخې افغان حکومت د محل دغه هیواد یوازې پر 55.5% خاوري کنټرول لري. د بحران نړیوالې ډلې یو سلاکار او د افغانستان د چارو څېړونکي ګرایم سمیت ویلي چې طالبان په پرله پسې ډول د افغانستان د خاورې نیولو ته ادامه ورکوي، او تمه کېږي چې دا کار دوام وکړي. د سمیت په خبره له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو عملي کېدل به د جګړو په ډګر کې د پام وړ بدلون رانولي، ځکه د دې خبره واشنگټن به د دغه شمېر ځواکونو ځای امنیتي قراردادیانو ته ورکړي. پینتاګون د محل په افغانستان کې له 25,000 ډیر د خصوصي امنیتي کمپنیو قراردادیان لري. افغان سیاسي څېړونکي هارون میر بیا ازادي راډیو ته ویلي چې د 2000 امریکایي سرتیرو وتل به د افغانستان امنیتي ستونزې ډېرې کړي. ښاغلی میر پاکستان، ایران او ریاض ته په اشاره ویلي چې د امریکا دا اقدام به په افغانستان کې د سیمه ییزو هیوادونو د رقابت ډګر تود کړي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د پیلېدو په اړه د امریکا هڅې په دې وروستیو کې ډېرې سوي څو د افغانستان بحران ختم سي. په کابل کې د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په نوم یو خپلواک تحقیقاتي مرکز یو مشر توماس روتګ ویلي چې د امریکا د ولسمشر دغه اقدام کولای سي د دغو هڅو په لړ کې د امریکا او هم د هغه د سیمه ییز متحد افغان حکومت دریځ کمزوری کړي. مایکل کوګلمن بیا په واشنگټن کې د څېړونکو د یو نړیوال مرکز متخصص دی. هغه وایي له افغانستان څخه د شاوخوا نیمایی امریکایی ځواکونو د وتلو په اړه د ولسمشر ټرمپ د اعلان وخت ناسم دی. دی وایي د سولې د هڅو په جریان کې دا ډول اعلان کولی سي د جګړې د ختمېدو لپاره د سولې خبرو چانس له منځه یوسي. بلخوا ځینې سیاسي شنونکي په دې باور هم دي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د یوې برخې وتل ښایي ټولو خواو ته یو ګټور پیغام ولري. سمیت وایي دا اعلان ښایي طالبانو ته دا پیغام ورکړي چې امریکا د سولې خبرو په برخه کې جدي ده. له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل د وسلوالو طالبانو له عمده غوښتنو ده چې تل یې ټینګار ورباندې کړی دی. بلخوا د سمیت په خبره شای افغان حکومت ارسی چې فکر وکړي سولې ته په کلونو نه بلکې په لنډه موده کې رسیدلای شي. شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په افغانستان کې د سهار 5:15 کېدونکي دي. اوس به احمد شیبر راته وایي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
په کابل کې د وسلوالو د دوشنبې د ورځې برید ته د نړۍ یو شمېر چاپي خپرونو پاملرنه کړې ده. ګارډین ورځپاڼه لیکي دا حمله چې 43 تنه پکې ووژل شول او 25 نور ټپیان شول په پلازمینه کابل کې روان کال یو له خونړیو حملو څخه وه. ورځپاڼه لیکي د دې برید اکثر قربانیان ملکیان دي. وسلوال د دوشنبې په ورځ د 3 بجو خواته د شهیدانو او معلولینو د وزارت معینیت ته ننوتل او له افغان ځواکونو سره یې نښته پیل کړه. ګارډین لیکي د دوی د ادارې یو شمېر مامورینو د برید کوونکو له ویرې له کړکیو ځانونه واچول. ورځپاڼه وړاندې لیکي دا حمله وروسته تر دې وشوه چې د افغانستان حکومت د دفاع وزارت لپاره اسدالله خالد او د کورنیو چارو د وزارت لپاره امرالله صالح د سرپرستانو په توګه وټاکل. دا دوې چیرې په دې مشهورې دي چې د پاکستان او طالبانو ضد دي. د کابل د برید مسؤلیت چا نه دی منلی. د لویدیز یوه بله خپرونه ټایم دې مسلې ته اشاره کوي او لیکي چې په وروستیو کلونو کې چې په کابل کې پر حکومتي ودانیو څه بریدونه شوي دي، دا حملې یا طالبانو ترسره کړي دي او یا هم داعش. خبرونه بیا د پیښې د یو عیني شاهد خبرې راخلي. عبدالجلیل وای وسلوال زموږ دفتر ته راننوتل او هر څوک چې لیدل پر هغې ډزې کولې. د عیني شاهد د وسلوالو د ډزو له ویرې له دوهم منزله ځان لاندې اچولی. پښه یې ماته شوې، بیا پښه پورو تر دروازې تللی او هلته امنیتي ځواکونو ژغورلی دی. جلیل وای د ده 500 تنو نورو همکارانو هم د کړکۍ ټوپ کړل او د دوی مدیر له درېیم منزله ځان لاندې وغورځاوه. ټایم بیا د خلیل الرحمن په نوم د یوه بل عیني شاهد خبرې راخیستې دي چې له پیښې روغ وتلی دی. خلیل الرحمن وای د برید په وخت دی نه پوهېده چې چیرته منډه کړي، دا یو قتل عام و. خلیل الرحمن بیا وای چې ما په همدې څانګه کې د طالبانو په وخت کې هم کار کاوه. دی بیا پوښتنه کوي دوی ولې موږ وژنې؟ ولې
د سولې عالي شورا وایي د دې شورا د ولایتي کمیټو تړل موقتي اقدام دی او 3 یا 4 میاشتې به دوام کوي. د دې شورا ویان ازادي راډیو ته ویل چې د دوی د کمیټو د تړل کېدو هدف د اصلاحاتو راوستل دي. پر دغې شورا انتقادونه کېږي چې په تیرو 2 کلونو کې د سولې په برخه کې د پام وړ کارونه نه دي کړي. تفصیل له اجمل اناوري.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د ولایتي کمیټو تړلې د 2 میاشتو لپاره دي او هدف یې په دې کمیټو کې د اصلاحاتو راوستل دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا ویان سید احسان طاهری ازادي راډیو ته وویل هدف یې دا دی چې د سولې د مذاکراتو د پایل لپاره په خپلو کمیټو کې بدلون نه راولي. ښاغلی طاهری وایي د سولې د عالي شورا ولایتي کمیټې لغوه کیږي نه، یوازې له 3 تر 4 میاشتو پورې ځنډول کیږي. بیا به بیرته له اصلاحاتو وروسته په نوې بڼه کار پیلوي. اصلاحات به په کار او د کار په بڼه کې راځي او زموږ د ولایتي کمیټو په تشکیل کې هم اصلاحات راځي. د افغانستان د سولې د عالي شورا ویان همدارنګه وایي د دې شورا په ولایتي کمیټو کې تر سلو زیات تخنیکي کارمندان کار کوي. دوی تنخواه اخلي او اوسې دندې ځنډول شوي. سید احسان طاهری زیاته کړه چې د سولې د شورا د ولایتي کمیټو غړي تنخواګانې نه لري، بلکې د نورو دندو ترڅنګ په دې کمیټو کې هم غړیتوب لري. د نوموړي په وینا په دې کمیټو کې عموما بانفوزه کسان غړیتوب لري چې د سولې او خبرو اترو زمینه برابرولی شي. د افغانستان د سولې عالي شورا په 2010 کال کې د حمید کرزي د ولسمشرۍ په دویم دور کې رامنځته شوه. یو شمېر کسان د سولې پر عالي شورا انتقاد کوي چې وینه شو کولای د سولې د خبرو اترو د عملي پایل لپاره کوم پروګرام پیل کړي. د کابل پانتون استاد او سیاسي شنونکي نجیب محمود ازادي راډیو ته وویل د سولې سره د سولې د عالي شورا چلند تر ډیره نصیحتونو او پند ته پاتې کېده او له همدې کبله محسوس لاسته راوړنه نه لري.
بیشتر کار شورا
نجیب محمود وایي د سولې د عالي شورا ډیر کار تشریفاتي و. د دې پر ځای چې د یوې فعالې شورا په توګه د ستونزو د هواري لپاره د سیمې له هیوادونو او لویو قدرتونو سره په تماس کې شي، تر ډیره د سپینګیرو په یوه شورا بدله شوې وه چې ډیر کم پکې د سولې او خبرو اترو په اړه بحثونه کېدل چې دې بحثونو هم تر ډیره نصیحتي بڼه لرله. د افغانستان جمهور ریاست څونه مخکې د سولې یو مشورتي بورډ هم اعلان کړ. د دې انتقادونو سربېره د سولې د عالي شورا چارواکي هیله لري چې تر اصلاحاتو وروسته به یې ولایتي کمیټې په یوه نوې بڼه کار پیل کړي او د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ به د سولې په عملي او واقعي خبرو اترو کې مهم رول ولوبوي.
ازادي خبری مجله اوري.
افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي چې په 1990 لمریز کال کې د جګړو او وچکالۍ له کبله له 2000 څخه ډېرې کورنۍ بې ځایه شوې دي. تفصیل له ناجیې صافي څخه.
د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزیر وایي د جګړې تر څنګ وچکالي هغه څه و چې سږ کال یې زرګونه افغانان له خپلو مینو بې ځایه کړل. سید عالمی بلخی د سه شنبې په ورځ د مشرانو جرګې په استجوابیه غونډه کې په دې اړه وویل:
در سال 97 کې
په 1990 لمریز کال کې په خواشینۍ سره چې د جګړو او نامنوی تر څنګ د وچکالۍ له امله هم ډېرې کورنۍ بې ځایه شوې دي. د جګړو او وچکالۍ له امله په مجموع کې دو نوی زرا او یو سلو څلور نوی کورنۍ ته رسیدي.
194 فامیل است.
خغلی بلخی ویل د کورنۍ بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري او د افغانستان ملي شورا باید د راتلونکي کال په بودیجه کې دغه بې ځایه شویو ته جدي پاملرنه وکړي. افغانستان په دې وروستۍ لسیزه کې سخت وچکالۍ او ځپلې چې تر ډېره د خلکو کرنې او مالدارۍ ته زیان اړولی. د افغانستان د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت د معلوماتو له مخې اوسمهال په ټول هیواد کې شاوخوا 2.2 میلیونه وګړي بیړنۍ او غذایي مرستو ته اړتیا لري. د دغه وزارت په خبره په تېرو څو کلونو کې څه باندې 15 که کسان د وچکالۍ او نامنۍ له امله له خپلو اصلي مینو نورو سیمو ته کوچېدلي چې مرستو ته اړتیا لري. له بلې خوا د مشرانو جرګې غړي د وچکالۍ تر څنګ په پاکستان او ایران کې د افغان کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ یاد کړ. د دغو سناتورانو له ډلې ډاکټر غیرت بهیر ویل: افغان کډوال په ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان کې وهل او ټکول کېږي او ترې سیاسي ګټه اخیستل کېږي.
پاکستان کې د افغان کډوال وضعیت د اندېښنې وړ دی. وهل کېږي او سپکاوی ورته کېږي او د ځینو هیوادونو له لوري جګړو ته استول کېږي. له هغې ډلې د سوریې جګړې ته چې دې مسلې ته باید جدي پاملرنه وشي.
په ایران او پاکستان کې له افغان کډوالو سره ناوړه چلند که څه هم نوې خبره نه ده، خو تر دې وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې یوې ویډیو چې پکې یو ایرانی پولیس ښودل کېږي چې یو شمېر افغانان وهي او سپکې سپورې ورته وایي، په افغانستان کې دننه د خلکو سخته غوسه راوپاروله. د یو شمېر رپورټونو له مخې اوسمهال شاوخوا 1 میلیون افغانان په ایران کې کډوال دي چې وخت نا وخته ورسره د ایران د ناوړه چلند په اړه رپورټونه ورکول کېږي. خو د افغانستان د کډوالو چارو وزیر وایي په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو هواري لپاره هلې ځلې روانې دي او تر ډېرې اندازې ستونزې هواري شوې دي.
ومردل چې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي چې له 2000 څخه زیاتې کورنۍ د جګړو او وچکالۍ له کبله د افغانستان په بېلابېلو برخو کې په دې وروستیو کې بې ځایه شوي دي. په کونړ کې هم ګڼې کورنۍ د وچکالۍ او د پاکستان له خاورې د راکټي بریدونو له کبله بې ځایه شوي. پر ځینو دغو کورنیو لومړنۍ مرستې وویشل شوې. تفصیل له روح‌الله انوري.
یادې کورنۍ ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. له دغو کورنیو په 301 نقدي مرستې وویشل شوې. د مرستو د ویش مراسمو کې د کونړ والي عبدالستار میرزاکوال آزادی راډیو ته وویل:
$200 مرسته کوي او هیله مې دا ده چې دا مرسته نور ولسوالیو ته هم ورلږېږي، ځکه بېوزله داخلي مهاجرین واقعا زیات دي. جګړو نه اسیب دلای د کونړ خلک ټول مساګ دي چې باید لاسنیوای وس.
زیول حق د مانوګي ولسوالۍ د کندګل اوسیدونکو د مرستې په ترلاسه کولو خوخته، خو د نورو مرستو غوښتونکو دي.
تقریبا 2000 افغاني مخنۍ مرسته شوی او $200 دی اوس مرسته سره وکړل. نو کډوال کورونه نشته او راغلي په کرای باندې اوسېږي. سره زید اوسېدو زه خپل زیم نشته چې کورونه پکې جوړ کو.
بې کور شوی خلک په دې هله شپې ورځې تیروي چې د افغان دولت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ به سوله کیږي او دوی به بیرته خپل مینو او سیمو ته ستانه شي او نورو ته به له لاسنیونی خلاص شي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. د ازادي راډیو د نیم ساعته خبری مجله تر 9 بجو دوام کوي چې د ژوند رنګونه هم یوه برخه جوړوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالواحد وحدت لپکتیکالی کلی موج لنوی دفاع وزیر څخه غوښتنه کوي چې د اردو په لیکو کې د اداري فساد مخنیوي وکړي. عزیز رحمان له ننګرهار لیکلي، له افغان حکومت سره د طالبانو د خبرو د نه کولو څخه معلومیږي چې طالبان د افغان ملت سرسخت دښمنان دي او د نورو په اشاره باندې فعالیتونه کوي. د پکتیا له ځاځي ایوبه فضل کریم درویش لیکلي چې یو کال کېږي ځینې زورواکي زموږ په ولسوالۍ کې د تذکرو او نورو پروژو مخنیوی کوي. فیصل افغان له پنجوایي ولسوالۍ لیکلي، دلته د مکتبونو حالت ډیر خراب دی، تش په نوم معلمان سته خو هېڅ درس نه معلومیږي. هیله ده چې اړوند وزارت دغه ناره واوري. محمد صادق له زابل څخه لیکلي، البته له شاجه ولسوالۍ څخه، چې د دې ولسوالۍ په روغتون کې زیاته بې نظمي ده. پر 11 بجو رسمیت پیلېږي او دواوې مریضانو ته نه ورکول کېږي. حکمت الله حقپال له زابله لیکلي چې زما په فکر نړیوال په هغه اندازه مرسته نه کوي چې افغان حکومت خپلې ستونزې ورباندې حل کړي، دومره مرسته کوي چې پرې ژوندی وي. ولي په نامه اورېدونکي د زابل له مرکز کلاته لیکلي چې د خروریانو په سیمه کې افغان بیسیم شبکه سم کار نه کوي یا هم کیفیت د خبرو خراب وي. تاسی ازادي رادیو ته غوږ یاست. ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار پر 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. که د انټرنیټ اسانتیا لري، زموږ خبرونه د ازادي رادیو د ویب سایټ د لارې اوریدلی سي، ازادي رادیو ډاټ کام. تاسی ازادي رادیو ته غوږ یاست. په دې خبرونه کې نور مسایل هم څېړو، خو اوس د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کیږي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې طالبان د کابل د وروستي برید د مسؤلیت په نه منلو او غندلو سره له مسؤلیت څخه خپل اوږه نسی تشولی. د ترکیې پارلمان په افغانستان کې د ترکیې د ځواکونو د ماموریت د تمدید په اړه د دې هیواد د ولسمشر وړاندیز تایید کړ. له دې سره په افغانستان کې د ترکیې د ځواکونو حضور د 2021 میلادي کال تر جنوري میاشتې وغځول سو. د افغانستان د فوټبال ټیم ترکمنستان ته په یوه دوستانه مسابقه کې د 0-0 په 2 ګولونو ماتې ورکړه. راپورونه وایي چې 2 ځانمرګو بریدګرو د لیبیا په ترابلس ښار کې د دې هیواد د کورنیو چارو وزارت پر ودانۍ باندې حمله کړې ده. په عراق کې د داعش وسلوالې ډلې په تل افر ښار کې د موټر بم برید مسؤلیت منلی دی. د سې شنبې د ورځې په دې حمله کې 2 کسان وژل شوي او 11 نور ټپیان شوي دي. د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا په مسکو کې له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره کتلی دي. د مهمو خبرونو لنډیز مل ازادي رادیو واورید دي او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پانل وستلای سي ازادي رادیو ډاټ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی.
دا ژوند رنگونه.
نوم مې ابراهيم ایمان د خوست ولایت اوسیدونکو، پلان په کابل کې ژوند کوي.
څه کار کوي؟
فنتون میول وسته اوس یوازې په کور کې مطالعه کوم.
کوم کتابونه لولې؟
عموماً ذوقي کتابونه لولم. ما خو د تصوف سره اوس نوی شوق پیدا شوی ده، د مولانا کتابونه لولم.
کله به له خیره صوفي شي؟
نه، تصوف په دې معنا نه چې ته صوفي شي. تصوف په دې معنا خدای پیژندنې ته وایي، چې سړی په ښه معنا خدای وپیژني، که نه د افراط نه راوځي، د تفرید نه راوځي.
مخکې مې پوښتنه وکړه چې کله به صوفي کېږي، تا ویل چې نه، که نه نو هغه یو بیت ووایي: فیض لرمه نه یې ویشم مه رادرومی، رسېدلی یم خو پیر نه یم ملګرو.
شمس تبریزی چې کله د عراق نه مولانا ته راځي، نو ده ته یو څوک وایي چې ما ته یو چا خط رالیږلی دی چې مولانا نا یو نفر ته ضرورت لري. نو په شمس پاس پور شي، چې کله په عراق بازار کې سره واوړي چې ته دلته څه کوې، ورته وایي چې خو زه د مرید یم. نو شمس ورته وایي چې زه مرید ته ضرورت نه لرم او زه فیر نه یم.
یو بله پوښتنه مې دا کوله چې کله چې مطالعه کوي، که نه اوس ډېر کسان دي وایي چې زه کتاب راواخلم لږ یې ولولم، زړه مې ورته تنګ شي یا ذهن مې ستړی شي.
یو خبره دا زه ټولو ملګرو ته کوم، انډیوالانو ته یې کوم، هر وخت یې کوم. زه ملګرو ته وایم چې کتاب وایي چې ته ما لس صفحې ولوله، لس پاڼې، زه نور خپله ځان در باندې لولم. تر ټولو مهمه دا ده چې د کتاب موضوع ته سړی ځان دخیل کړي. که دی ناول ولي اول وار کې ته بند خسته کون وي، ځکه دی کرکټرونو سره نه وي بله، دی موضوع سره نه وي بله، تلوسه دومره نه وي کې. خو که دی لس پاڼې 15 پاڼې ولولي، دی په پوهېږي، په موضوع پوهېږي، پویږي نور ان شاء الله دا کتاب نه پرګدي زه خو خپل کتاب لولم سل پانی کتاب خو لولم ار شپاس سل پانی مطالعه کوا ور سره روګ دیم په استلام مدد شوی يم د مطالعه سره
خپل کتابونو سره خوشاله کنه
ډېر خپل کتابونه ډېر را باندې ګران دي ډېر ښه یاران مې دي زه چې کله کور ته لاړ شم خپله اجرا کې اول کتابونه ګورم سموامې ځکه چې مونږ کور کې نور هم مطالعه کوي ورونه مې هم مطالعه کوي خوندې مې هم مطالعه کوي طبعا مونږ وطن کې دا کتاب نه لږ ګرد اتلې کې که فکر دی وي لږ ګرد صفه کوم که نه داسې ډېر ګرد خو نه وي خو هسې هغه په کوم تسلي په کوم چې خراب نه شو لیکل نه پکې کوم پاڼې نه خرابوم ډېر ښایسته
داوه د ژوند رنگونه او د ازادي رادیو اول نیم ساعت خبری مجله دویم نیم ساعت خبری مجله مصطفی صدیقی نووري.